السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې له 1200 زیاتو هیوادونو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ښځو حقونه مراعات کړي او هغو کنوانسیونونو ته ژمن پاتې شي چې د افغانستان پخوانیو حکومتونو لاسلیک کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا ویلي د بشري حقونو موضوع د دوحې په هغه هوکړه کې نه ده یاده شوې چې د ده او طالبانو ترمنځ په 2000 کال کې لاسلیک شوه. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د نړیوال مشارکت لپاره د اروپای ټولنې کمشنرې یوتا اورپلان له افغانانو سره د 1.6 میلیونه یورو نوې مرسته اعلان کړه. اغلې اورپلان په یو بیان کې چې په نیویارک کې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې ترڅنګ خپور کړ، د دې مرستې په اړه وویل چې په ځانګړي ډول ښځو، ماشومانو، کورنیو بې ځایه شوو کډوالو، لګکیو او بیرته خپل هیواد ته ستنیدونکو افغانانو ته بیله شوې. اروپایي کمیسیون ویلي چې دا مرسته به د افغانانو اړتیاو ته په اوسني وخت کې چې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کیږي تر یوه بریده ځواب ووایي. میرمن اورپلان زیاته کړه چې اروپایي ټولنه د افغانانو ملاتړ کوي او که طالبانو حکومت د ښځو او نجونو ازادۍ هر څومره محدودوي، هلته د اروپایي ټولنې او نړیوالې ټولنې حضور ته اړتیا زیاتیږي. میرمن اورپلان ټینګار وکړ چې ښځې به د دغو مرستو په پلان او تطبیق کې د پام وړ ونډه ولري. اروپایي ټولنې له 2020 کال راهیسې تر اوسه 903 میلیونه یورو له افغانانو سره مرسته کړې چې 343 میلیونه یورو یې بشري مرستې دي. طالبانو د بریکس له اقتصادي تړون څخه غوښتي دي چې د دوی حکومت ته غړیتوب ورکړي. فرانس پریس اژانس د طالبانو د مرستیال ویاند حمدالله فطرت په وینا پرون خبر ورکړ چې وایي د روسیې، هند او چین په څیر د نړۍ ځواکمن اقتصادي هیوادونه د بریکس غړي دي چې اوس دوی له دغو هیوادو سره ښه اړیکې لري او لیواله دي چې خپلې اړیکې ورسره پراخه کړي. د طالبانو باختر اژانس خبر ورکړی چې د دوی حکومت غواړي چې د بریکس تړون غړیتوب ترلاسه کړي. د بریکس تړون دوه ورځنۍ سرمشریزه د اکتوبر په 2020 د روسیې په کازان ښار کې جوړیږي. فرانس پریس اژانس د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند ویلي دي چې تر اوسه طالبانو ته د بریکس په دې سرمشریزه کې د ګډون بلنه نه ده لیږل شوې. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په ځینو کلینیکونو کې د خوارځواکه میندو او ماشومانو شمیر دوه برابره شوی. د ملګرو ملتونو د موسسې په خپل ایکس پاڼه په خالي ټویټر کې پرون ولیکل چې د مرستو کمیدل د خوارځواکۍ د ډیرېدو سبب کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د دوی د بودیجې د کمیدو له امله په تېر یو کال کې لږ تر لږه 10 میلیونه افغانانو خوراکي مرستې نه دي ترلاسه کړي چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي. د اوکراین ولسمشر وایي چې داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اوکراین پر اټومي تاسیساتو او زیربناو د برید پر طرحه کار کوي. ولودیمیر زلینسکی دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وکړه او زیاته کړه چې د اوکراین استخباراتو په وروستیو کې داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې روسیا د سپوږمکۍ له لارې د اوکراین د اټومي تاسیساتو په اړه معلومات ترلاسه کوي او تصویرونه یې اخلي. د اوکراین ولسمشر همداراز وویل چې د انرژي پر تاسیساتو د هرې بې پیلوټ الوتکې یا توغندي برید ممکن د یو اټومي ناورین لامل شي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله له پاراګوای څخه تر ماتې وروسته له نړیوال جام څخه حذف شوه. افغان لوبډلې پرون ماښام له پاراګوای څخه یو د دریو په وړاندې ماته وخوړه. د افغان لوبډلې کپتان مهدی نوروزی ازادي راډیو ته وویل تر دې ځایه چې هم راورسېدو، یعنی د لومړي ځل لپاره نړیوال جام ته راغلو، په 14 لوبډلو کې شامل شو. زموږ د لوبغاړو له ارزښتونو څخه څه نه کمیږي. هیله ده چې د خپلو خلکو زړونه مو د څو شېبو لپاره هم خوشحاله کړي وي. بیا هم د خلکو بښنه غواړو چې تر دې نور مخته نه ولاړو. افغانستان په خپل ګروپ کې انګولا ته ماته ورکړه، خو اوکراین، ارجنټاین او دغه راس پاراګوای ته خپلې لوبې وبایللې. د فوټسال نړیوال جام د سپتمبر په 14 په ازبکستان کې پیل شو چې پایلو به یې د اکتوبر په 6 ترسره کیږي. اوریدونکو دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونو ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبر برخه کې دا راپور راخلو چې تر 1200 ډیرو هیوادو په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او په دې برخه کې د هغو نړیوالو کنوانسیونونو پریکړې پر ځای کړي چې افغانستان لاسلیک کړي دي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې تر څنګ پرون د یو شمېر هیوادو استازو دا غوښتنه له طالبانو وکړه چې ښایي د مخالفت په صورت کې له افغان ښځو سره د تبعیض قضیه په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي. تفصیل له احمد شیبراو.
د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو شغ وکړ چې د سیداو په نوم نړیوال کنوانسیون ته چې افغانستان په 2003 کال کې لاسلیک کړی دی غاړه کیږدي. د دې کنوانسیون له مخې باید له ښځو سره هیڅ راز تبعیض ونه شي. تر دې اعلان وروسته د یو شمېر نورو هیوادو د استازو یوې ډلې د دې هڅو ملاتړ وکړ چې په دوی کې د البانیا، بلجیم، آیسلینډ، مالیزیا، مراکش، پاناما، سیرالیون او سلووینیا استازي شامل وو. دا اقدام یو داسې بهیر پیلوي چې په نتیجه کې د افغانستان پر ضد په حق کې د عدالت په نړیواله محکمه کې پریکړه وشي. مدني فعال فروزان داودزی ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول پریکړې که په محاکمو کې هم وي باید عملي شي او د ښځو په غیاب کې پریکړه ونه شي.
هر مشکل دی او حل لاره لري او مشکلات زیاتر په مذاکرات باندې حل کیږي، اما هغه مذاکرات چې هلته هغه متضرر لورې هم پکې شریکي، دغه مشکل تقریبا د نن ورځ نه دی. حتی د جمهوریت نه موږ دغه پورته کړ چې که چیرې د دوحې یا د مسکو دغه مذاکرات کې ښځې واقعي شکل باندې حضور ولري او دغه مسایلو باندې خبرې وشي، نو شاید هغه وخت افغانو میرمنو، خصوصا د افغانو ښځو چې د ښځو د حقونو د مدافعینو په برخه کې کار کوي هغه اورېدل شوی و، شاید نن ورځ داسې یو مشکل سره نه و مخ.
د هغې ګډې اعلامیې په مسوده کې چې پرون په نیویارک کې تر خبري غونډې مخکې جرمني آژانس ترلاسه کړې وه، طالبان رسمن مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت نه دی پر ځای کړی چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. دغو څلورو هیوادونو جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی دی. د نړۍ 190 هیوادو سیداو تصویب کړی دی چې دا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو تر ټولو پراخ تایید شوي تړونونه تشکیلوي. هغه غړي چې د کنوانسیون له میکانیزم سره یې موافقه کړې ده کولی شي چې نور غړي د کنوانسیون د ادا شویو سرغړونو په اړه وننګوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پرانیستې ټولنې په نوم د بنسټ په وینا په داسې حال کې چې په نړۍ کې هیڅ هیواد طالبان د افغانستان د مشروع حکومت په توګه نه پیژني، طالبان لا هم د افغانستان نړیوالو تړونونو ته مسؤول دي.
و موریدل چې د نړۍ تر 1200 ډیرو هیوادو په افغانستان کې له واکمنو طالبانو غوښتل چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او په دې برخه کې د هغو کنوانسیونونو ژمنو ته ژمن پاتې سي چې د افغانستان پخوانی حکومت لاسلیک کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د دوهې په هوکړه کې چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په اداره کې له طالبانو سره لاسلیک شوی، د طالبانو لخوا د بشري حقونو د رعایت موضوع نه ده یاده شوې. نوموړي دغه څرګندونې پرون چهارشنبه ناوخته پر خپله ایکس پاڼه په خوانی ټویټر یو تفصیلي بیان کې کړې ده. خلیلزاد دغه څرګندونې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د مشر مایک مکال د پریکړه لیک په جواب کې کړې. د هغه پریکړه لیک په یو برخه کې راغلی چې ګواکې خلیلزاد ادعا کړې چې طالبان به خپلو ژمنو او بشري حقونو ته درناوی وکړي. خلیلزاد زیاته کړې هیڅکله داسې یوه ادعا نه ده کړې او په وینا یې په دې اړه د مایک مکال څرګندونې د حقیقت لری دي. خلیلزاد لیکلي د دوهې هوکړه د ده په همکارۍ د 2020 کال په فبروري کې لاسلیک شوه چې یوازې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو شرایطو پر هغوی د نه حملو او له افغانستانه د ترهګریزو ډلو د ګواښونو مخنیوي ته پکې اشاره شوې ده. د خلیلزاد په خبره طالبانو هغه مهال هوکړه کړې وه چې د یوه نوي حکومت د جوړېدو او د هغو حکومت د بشري حقونو پر تګلارو به د دوی پخوانی جمهوریت حکومت او نور افغانانو ترمنځ جلا خبرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایک مکال یو ځل بیا د جو بایدن اداره تورنه کړې چې ګواکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ عامل وه. بل لورته مکال په یوه پریکړه لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن کانګرس ته په سپکاوي تورنوي، ځکه هغه د سه شنبې په ورځ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه د دغې کمیټې پلان شوې غونډې ته نه دی ورغلی. بلینکن بیا ویلي دی دا یې ځکه د استازو جرګې دغې کمیټې ته ورنغی چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلا کې بوختو. په امریکا کې د ولسمشریزو ټاکنو په درشل کې جمهوري غوښتونکو یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او پرمهال د ګډوډیو موضوع راپورته کړي او د بایدن پر ادارې او چارواکو پرله پسې نیوکې کوي. د بایدن اداره بیا وایي له افغانستانه د ځواکونو وتل د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر مهال مطرح شول چې دوی بیا هغه ژمنه لږ په ځنډ عملي کړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوریدونکو د دې سات خبرې ټولګه هم دومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره فزای کینن او زم نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
ترافیکي پیښیم د انسانانو د قدمو سره تړي، د مرګ او د ناروغۍ پیښیم د انسانانو د قدمو سره تړي. مسایل په پل پورې اړه نه لري او څوک یې د پل سره هر بدبختي تړي.
اکثر افغان کورنیو کې د نوې ناوې پاکله د خبرې ډېری وي چې ځینې یې پال په نیک شګوم نیسي، خو ځینې نور بیا له واده وروسته د خسر په کور کې د هرې بدې پیښې دلیل د نوې واده شوې ښځې په پله پورې تړي. وایي زموږ د ناوې قدم ښه نه و. دا ډول دود د افغان ښځو پر وړاندې د کومو ستونزو او تاوتریخوالي لامل کیږي؟
اول له پانتونو درسونه د شینو نو یو ویسته اوس ته څوکاله کیږي. هتا د پلار کری نه پکېږي. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي، دا یعنی له هر څه نه محرومه ده. ورته یعنی ناروغي پیدا شوي د ذهني نارامتیا له لاسه.
د اسلام دین په دې اکله څه وایي؟
دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي. دا یو نوع شرک عمل دی او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی. البته
نن همدا موضوع څیړو، ملتیا هم وکړئ. قدر من اورتونکو، د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لیدل کېږي چې کله انجلۍ پیدا شي نو وایي چې وای انجلۍ ده. دا خبره له ماشومتوبه تر سپین سره کېدلو پورې د دغو ښځو په زړونو کې د نیزې په څیر کار کوي. بیا کله چې انجلۍ ځوانه شي او کوژده وکړي او یا واده شي، که د خسر خپلوانو یا په خپله د زوم په کور کې کومه ستونزه یا مصیبت راشي، نو وایي چې دا بد شګون خو له ناوې سره راغلی. نوې ناوې له نورو ستونزو او تاوتریخوالي سره سره له یو بل نامناسب چلند سره هم د دې لپاره مخ کېږي چې د خسر کورې د دې پال سپېره ګڼي. د کابل اوسېدونکي رابعه امرخیل په دې اکله وایي
چې کله نجلۍ نامزد د سیمې بیا د خسرګنۍ په قوم کې کومه پیښه رامنځته شي، یعنی څوک مړه شي یا کوم خطر هغوی ته رامنځته شي، چېرته حادثه څه وکړي، دا ټول د دې نجلۍ په بخت پورې تړي. یعنی وایي چې د دې پای قدم ښه نه و. د کسان یعنی همدا اوس هم چې ما په خپلو سترګو لیدلې چې کله بیا هغه واده شوي د خسر په کور کې په هغې ډېر ظلم کړی او ډېر په بې ارزښتۍ په سترګو ورته ګوري، اصلا قدر نه ورکوي او نه هم هغوی ته یعنی احترام کوي. وای چې د دې قدم خنه او زموږ په کور کې چې کله راغله موږ بختې راغله او ډېرو ستونزو سره مو سر شو. نو داسې ډېرې ستونزې رامنځته کېږي. علم تعلیم او تشن ته لاسرسی نه لري. دا قصې هم چې ډېرې رامنځته کېږي دا د کلیو په کورونو کې رامنځته کېږي. د خدای اراده دا هر څه هغوی ته بې ارزښته ښکاري. دا خو د انسان په لاس کې نه، دا خو ټول د خدای په لاس کې ده. فکر یې منفي دي. علم یعنې فراخه نه ده په دې ځایونو کې. اوس مهال هم زموږ د هغه کورنۍ چې په کلیو کې ژوند کوي په دهات کې دوی ټول له علم نه بې خبره دي او دا ټول دوی د منفي فکرونه دي چې دا نورې ورته روزي.
اغلی رابعه امرخیل د خپلې ټولګي والې کیسه کوي. وایي له کوژدې وروسته یې خسر مړ شو. د میړه کورې د خسر مرګ د دې په پله پورې تړه. له واده وروسته یې دومره تاوتریخوالی ورسره پیل کړ چې جلۍ ته رواني ستونزې پیدا شوې.
کله چې هغه نامزاد کړله د هغوی په کور کې خسر مړ شو. چې کله خسر مړ شو اول خو یې دا یو څو کلم داسې پرېښودله، هېڅ خبر ورنه نه اخیسته، نه هم د دې اجازه وه چې دا ټلیفون کې خبرې وکړي، ارتباط ولري له خپله مخاوند سره. دوی سره له ده هر څه نه محرم کړې وه او خپله د خاوند یې ډېر پسخت ګیر و. اوس چې کله یې بیا بعد له څو کلونو یې واده کړ خپل کور ته بوتله، اوس هغه نجلۍ چې یعنې زه تاسو درته وایم هغه کورنۍ کې د خپل پلار ډېره نازولې وه او هر کله چې زه خپله وینم اول خپله زه ډېره ورته درد منه کېږم. چې کله یې واده کړله اوس هغه خپله په پوهنتون کې به اول له پوهنتونو درسونو د شیانو نه یو ویستله. اوس ته څو کاله کېږي حتی د پلار کړی نه پرېږدي او نه هم په ټلیفون کې پرېږدي چې خبرې وکړي او ډېرو مشکلاتو سره سر و. د دې قدم خراب و او یعنی بخت له اول نه ښه نه و. چې کله راغله په مونږ سختۍ راغلې، بدبختۍ راغلې، یعنی ډېره ناهیله ده. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي دا یعنی له هر څه نه محرومه ده او ژوند یې له سختیو مشکلاتو سره سر ده. حتی ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نارامتیا له لاسه. د هغې ښکلا هر څه یعنی دا غم و تشویش انسان ته ډېر زیان رسوي. دا هر څه یې له لاسه ورکړي، ورځ په ورځ نور هم هغه یعنی له ژوند نه ناهیلي کېږي.
افغان لیکوال اتل هم ورته ستونزه یادوي. وایي له بده مرغه په یو شمېر کورنیو کې د هرې پېښې پړه په نوې واده شوې انجلۍ اچول کېږي.
یو شی پر بد فال نیول، یو شی ناسي نیول، یو شی د انسان سره تړل. کله چې یو پېښه کېږي د کوژدې پېښه او بیا په یوه یا بله خوا کې کوم مړی کېږي د دغه کوژدې سره تړاو ورکوي یا پل بې بخته بولي. نو دغه پېښه د دې د قدم سره یا د دې د پل سره تړل یو خرافاتي فکر دی او دغه خرافاتي فکرونه دلته خورا ډېر دي. د ډېر لوستي کسان دغه خرافاتي فکرونه مني. پخوا پېښه نه وه سوې چې دا راغله دا پېښه پخوا څوک نه بیکاران. اوس دغه بیکاري لازمي ځینې کسان د دغه خپلو خرافاتي فکرونو زېږنده بولي. لا بیا هم پر هغه کسانو چې دا ټولنه کې بیکاري زمینه برابره کړې موضوع نور برابر یغه نه ملامتي. دلته هغه کسان چې کمزوري وي یا مسائل هیڅ تړاو نه ورسره لري هغو ته مسائل راجع کوي. اوس هم ډېر فکرونه ډېر لوستي انسانان ما لیدلي چې فعال پر بدقدمۍ پر ناسیتوب د یو چا باور لري او دا فکر کوي چې دغه انسان څه دا پېښه سوې. ترافیکي پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي، د مرګ او د ناروغۍ پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي او دا هیڅ تړاو نه لري په معقول انداز. دلته د عقلانیت ډېر ښکته درجه کې دی او ډېر تعلیم یافته کسان د عقلانیت دغه پخوالي ته نه دي رسېدلي. ټول فکر کوي چې دغه بدې پېښې یا د بدې ورځې چې د دوی په کور راغلي یوازې د دې له وجې راغلي. نو هلته هېڅوک ورسره ښه چلند نه لري. بې له هغه کسانو چې عقلاني افکار ولري دا د دې د قدم سره نه بولي. بیا دلته هستوي کورنۍ نه دي، دلته پراخ کورنۍ دي. کورنۍ لس شل غړي لري. د ټولو له بد چلند سره مخامخ کېدل، د هغوی ټول بدې زغمل، د هغوی ټول سپک سپور زغمل، د پیغور او د هر غړي مسلې یا د غولو مسائل په پل پورې اړه نه لري او څوک یې د پل سره هر بدبختي تړي.
یو میرمن چې نغواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي وایي اوس درې لونه لري. خولای هم د خسر کور په دې زوروي چې ستا قدم ښه نه وو. زوی مو ناروغه شو او کور ته بې وزلي راغله. هغه د ځان پاکله وایي
سل فیصده د دغه هغه شاهد یم. خطر دا اول خو مې خپل ژوند لیدلی دی او دوهم په هغه ټولنه کې چې زه اوسېږم، یعنی الله ته د یو نجلۍ بخت د خسرګنۍ په لاس لیکل سوی وي. کومه عقیده او کوم مذهب دوی نه پالي، فقط دا پالي چې والله دغه ښځې سراسې ته ودرېدې دې بخت څومره کار کوي او که چیرې خپل هغه بختناک قسمت ونه لري. که هره پېښه واقعه په کور کې منځته راسي یا په اصطلاح خاونې بېکاره سي یا خاونې معتاده سي، دا ټوله قصروات یو مېرمنه ګڼي. هغه ښځې چې نوې ښځه ورته راغلې دا ټوله هغه د دې تومت په دې پورې تړي. او په ضمن کې وخت په تېرېدا سره دا دومره بد سلوک ورسره کوي ځکه کله چې یو ښځه د خپل خاوند سره کوم هغه عزت ونه ګوري د هغه قدر دانۍ ونه ګوري نو په دا کور کې د مینځې په صفت دا اوسېږي او په ضمن کې هغه ښځه چې مقصد دغه تور بخت چې دوی نوم ورکړی داسې دا بې قسمته موږ کور ته راغلو کور یې ټوله را ټوک ټوک کوي البته دوی خپلو ځانو ته کومې اشاره نه کوي چې موږ د ښځې سره کومه ښه چلند کړی دی که نه ده کړی دا خو نو د خدای پیښې دي چې منځ ته راځي دوی دا ټوله قصروت د ښځې مربوط کېږي او که چېرې ښځینه اولادونه اوس هم هغه دا بې قسمته ده نارینه اولاد کونه لري دا هم بې قسمته ده یعنی هر تومت چې وي هغه په دې پورې تړل کېږي که چېرې خاوند یې مړ سي یا په اصطلاح خاوند یې موتاد سي یا خاوند یې بېکاره سي یا هم خاوند یې بل د خپلې خانمې سره یو بد کوي دا ټوله الزامات په یو ښځې پورې تړل کېږي د ښځې په نوم یو خالي نسکوره پیاله ده
تاسو اشاره وکړه چې خپل د همداسې مېرمنو له ډلې یاستئ یعنی د خلکو د بدو فکرونو قرباني یاستئ د خلکو د غلطو عقیدو قربانی هستی چې کله یو میرمن ودیږي او په کور کې چې کیږي میرمن ګرامه ګڼي که درته وایم مثلا څه ډول وضعیت سره مخ شوی هستی
زه خپل څه کله راواده سولم خاون مې یو کال مخکې لا نه اوس برابر هغه یو روحي مشکل درلود کله چې زه جبري ورته راواده کړم نو دوی کمسینه هم وم ډېر کمسینه وم پلار مې په کور کې نو ټول هغه مسؤلیت ټول د مشرانو انا او داسې د مشرکه او دوی په لاس کې کله چې راواده کړم نو هغه خاون سي هر برخو زما سره کوم ظلم کوي یعنی په داخل په کور کې به هم داسې هغه به زینوس ولودی به هغه بد شګون ما ته راوړی ده بد شګون خانم یې ده سیدا مې راواده کړه هغه نارینه مو داسې وخت په تېرېدا سره سي هغه بیخي خپل حافظه د لاسه ورکړه لور مې پیدا سوله نو دغه ټوله تومت په ما پورې وتړل سو او زما سي دومره غلط استفاده کوله پرښتې ځانې څلوروي ساعته به ولاړو نه به د شپې خوب و نه به د ورځې خوب و چا به دا نه ویل ستا هم د یو مسلمان اولاد ده یو رحم باید باندې وکړو
علت یې دا و چې دا بدشګومه ده راغله د موږ زوی مري څه
خیر یسې یعنی دا ټوله تومت په ما پورې وتړل سو زوی اول هم نه اوسم دغه سړی اول هم نه اوسم دوی په دې خبر دی چې زوی مې هغه د په نشویي یا په غلطو کارو باندې روش ده خو دوی هغه وخت دغه نه ظاهروي کله چې ښځه راواده کړي بیا نو ښځه سي په هغه پورې وتړلی بیا نو ورته وایي وله دا ټوله قصرواته ښځه ده ټوله قصر ښځې ته راجي کړي
څومره بد وضعیت د سره اوسه او څومره سخته در باندې تمامېدله
ډېر بد حالت چې کله تا جبري راټینګوي او ستا سره جلسي تیری کوي او په ضمن کې ستاسه هر ډول غلطه استفاده کېږي او کله چې ته راوځې چې زه کوم قصر نه لرم زه هم د یو مسلمان اولاد یم زه چاته د خپل الوال او مقابل هغه کسان دا مشران یې تا ته راولاړېږي په تا باندې تومت لګوي ورځه دا ټوله قصروات ته یې دا ټوله ملامت ته یې زموږ سره انګورک نن دې طلاق ته پرېږدي نن دې خپل کور ته پرېږدي دلې به ورته ووسې څلوروي ساعته به یې په چوپړ کې اخته یې اما ته به هېڅ اح نه کوې وهل کوټلې را کړې دي داسې یو غټ لرګی و په دا سره او کې لیدلې وي نه دا کور باندې ټکوي داسې غټ پنډ یو لرګی جوړ کړی دغه کور او دغه ځایونو مایونو باندې ټکوي ستا دوړې ایسته کې دغې را وخت پښې او لاسونه را تک شنه کړه دومره سخت یې ووهلم دومره سخت یې ووهلم اخر زه د هغه تخت لاندې سولم چې ځان مې خلاص کړ چې د تخت لاندې سولم دا لاسونه مې داسې کاژه سوله لکه هغه معیوب نه لاسونه مې کاژه سوه د ډېر سختۍ په دا حال کې ما کار هم کوي ولاړ سوم کار په هغه مازدیګر کار مې وکړ او کوم مسؤلیت سي ماته را دي غاړې کړې و هغه مې په وخت سره سرته ورسوه دومره مسلمان و سي راته ویلې وای سي یو ملهم ته ضرورت لري یو دوا ته ضرورت لري کې نه لري فرشته جانې تقریبا درې هفتې زه داسې ولم درې هفتې وخت ډېر دی درې هفتې زما لاسونه تک شنه وکاږو
تر اوسه بیا همدغه ورځې په تاسې باندې روانې دي ظلم زور چې ته بدشګومه وي له واده وروسته د موږ زوی مري څه تر اوسه بیا همدا حالت همداسې روان دی
دا حالت دغسې روان و روان و دغه وروسته سې وهل کوټل یې ډېر سوه دا درېیمه لور سمې پیدا سوله چې غاریب غاری ولې وایي دغه دې بدقسمته ده دا خپل یې دغسې قسمت یې موږ خو هېڅ نه دي ورکړي بیا دا لور سمې پیدا سوه یعنی زما لور په مرګ ټوله خوشحاله سې مړه مرست کله سی یو خوښ را ولاړ سی او وای سی د المسی شد سی یو وی مرست نه ژوند تا به سبا نیو کی یو مور و م سی را پټه میکړه او د ځان سره می هغه کړه بیا دا غو ورسته سی زه خپل اولادو باندې و تر رسول مو کوچنیان مؤمنان و زکه زما روحي فشار دومره خراب سو سی خپل اولادو خپل ځان مرګ می غواره کړم یو سی باید یو تاسو چم وک نور په ازادي نسته ی چیرې نه پریږدي دا وروسته نه غلنه به ساسي پلان وینم وای سبا د بلار سو په شپو باندې شپو باندې سولارم کله سي حالت زما پلار از ما کوم حالت وری وی زه په ډیر بد حالت کې وم دا غ پلار په همکاري سره بیا ما خپل مکتب شروع کړ هغه انسټیټیوټ مې خلاص کړ، طب مې وویل.
یعنی له واده وروسته پلار سره همکاري وکړه چې ته د طب پوهنځی وایې؟
واده وروسته چې د اخرنۍ کوچنۍ مې پیدا شوله، چې زه په ډېر بد حالت کې وم او دلته خاوند نه پرېښولم، دلته خسرګنۍ، یو رقم تهمتونه، یو رقم خبرې، هر ډول سي یو بدنوم به په ما پورې به یادېدي.
ته داسې راته وایې چې دغه دومره سختۍ په ژوند کې راغللې، څنګه د مقاومتو سره وکړه، څنګه ژوند ته دوام ورکړه، ځان ته دې څه رقم تسلیت ورکوه؟
په هغه شپو کې ځان ته مې تسلیس امید نه و، ځکه کومه وضعیت سره سي زمه، خو ما دا فکر کوي چې ښځه اول خپل د پلار د کور یو امانت، کله چې هغه د بل کور سي بیا د هغه کور مسؤلیت یې کې ور ورته اچوو کې ژوندی پرېښومه د بل کور مسؤلیت، ځکه زموږ په مفکرو کې همدا پیچکاری سوې. چې کله ما دغه وضعیت ولیدې چې هغه بیخي را ولاړ سو، نه په ټوپک وو، نه په لباس وو، نه به په بې حیایي وو، نه په مرګ وو، زه او زما اولادو ته یو هغه په دا وخت کې زه نه پوهېږم. یو کس وو، همکاري یې وکړه، فقط دومره یې راته یاده کړه چې ته په خپلو پښو باندې ودرېږم. زه یو ډاکټر وو، په صفت د روانشناسي په نامه باندې یو ډاکټر وو، هغه راته یاده کړه چې ته باید یو څه زده کړه وکړې، ته بیا کوی سي وظیفه م ترلاسه کړې. زده کړه ما هر څه هېر کړي وو، سې کوم درس ما ویلي، زما سه هر څه هېر وو. بیا چې زه د پلار کره راغلم، ما خپل پلار ته یاده کړم، زه اول کوچنوالي سه د زده کړې ډېر شوق لرم، غواړم چې خپل علم ته دوام ورکړم. او خدای بخښلي بابا بیا ما ته هغه سند جوړ کړ چې په نم سیم کې کښېنولم. کله چې زه به کور ته راتلم او کوچنۍ لور ته مې شیدې ورکولې، سهار به ولاړم، فرشتې جانې مازګر به راتلم، دغه ځیګر به د شیدو سه داسې کلک ودرېدې، د قلي به م لنده و. ما به د شرما دغه صنفیانو ته نه سوای ویلې چې زه خو هلته د شیدو یو کوچنۍ لرم په کور کې. زه چې به کور ته راتلم، بیا به ما کوچنۍ مړه کړه. په دغه حال کې زه پوهېږم ډېر د خسرګنۍ د خوا خبرې مبرې راتللې، موږ ورې ورځو پتي جوړوو، زموږ ښځه مو وګرڅوله، دا کیسې مې سې بس زغمل نه. قلم کتابچه یې زما سه هېر کړې وه چې زه باید قلم څنګه ونیسم، څنګه خط ولیکم. قسم په خدای کې زما قلم زده وو چې زه څنګه ونیسم. بیا د هغه وروسته چې د حالت نه کته، خو ډېر هغه کومک زما پلار، خدای بخښلی پلار، به راسره کاوه. کله چې به زه ډېره وارخطا سوم، په ژړا به سولم، ډېره به مو رواني حالت خراب سو، خدای بخښلی بابا به راته یاده کړی، زوی زه درسره یم، خپل زده کړې ته ادامه ورکړه، هر څوک سي هر څه وایي، هغه دې وایي چا په کیسه کې مه کېږه، زه درسره یم، هر شی ته ضرورت یې زه درسره. د ده دا یوه خبره به ما ته دومره طاقت راکړي چې زه به بېرته سبا په یو نوي پلان سره به بیا ولاړم مکتب ته، په یو نوي مفکورې سره به بیا ولاړم چې باید د کال یوه ورځ بیا کمه سوله، هغه دې مکتب خلاصېږي. په دغه طریقه سې مبارزه مبارزه سره سما دولسم خلاص کړي. دغه وروسته بیا په قابلګي مې شروع کړه، قابلګي مې خلاصه کړه، هغه پریکټیکل کار مې سره شروع کړ. په دا حالت کې بیا خسرګنۍ ما ته اجازه نه راکوله، هغوسې به هره وارد از ما په کامیابي خبر سولې، دا خو بیا مخته ولاړ، باید مخکې له مخکې را وګرځو. خاوند مو دغونه مشکلات راته ډېر کړي وو خسرګنۍ. بیا ما سیتي پونځه انتخاب کړه، امادګي مې داسې مکمله نه ونیول. راغلم، امتحان سانه شروع سوله، زما ریزلټ راووتې چې دا د کامیابه سوې ده تیپ پونځه. تا دا وروسته مې بیا خپل تیپ پونځه ته ادامه ورکړم. دا زما د ژوند هغه یو فلسفه، یو کیسه ده چې هر ځلې زه را په یادوم ډېر دردونکې.
په دې هیله چې یو ورځ خوښ او ارامه ژوند ولرئ، ډېره زیاته مننه. ښه وخت درته غواړم اوس.
مننه ګرانې، سلامت اوسئ، الله مو مل شه. وخت
د موضوع د لا روښانه کولو لپاره او دا چې د پیښو په اړه د نوې ناوې په قدم پورې تړل کیږي، اسلام په اړه څه وایي؟ له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي، غږیدلی یو.
دا مونږ ډېر اورېدلی دي، په خپل مولېدلی دي، اورېدلی مو دي چې سړی مثال د خبرې واده وکړي، ناوې راشي، سبا په دې کور کې حادثه کیږي، نو بیا وچه ولا دا ښځه بدبخته وه، او دا ښځه دسې وه، او دا ښځه دسې وه. اصلا دا ټول د جهالت خبرې دي. خو د دې نه علاوه که موږ او تاسې متوجه شو اساسي خبرې ته، هغه اساسي خبره دا ده چې موږ په دوامداره شکل که مولایان دي، که انجینر صاحبان دي، که د ټولنې نور وګړي دي، البته دا به موږ باید ومنو چې ټول وګړي البته زنانو ته په یو سپک نظر قایل دي، په یو کم نظر ورته قایل دي.
ځکه چې اوس دلته دغه فال نیول او شګون نیول دا خو د ملایحنو لخوا نه ده، دا خو د شته نظام لخوا نه ده. مثال نو دا خو د ټولنې د کور د غړو لخوا ده. نو اوس موږ ولې دغه خبره بیا په دې انداز ولې نه کوو چې را دغه واده وشو چې موږ یو چې دغه ښځه راغله دا فال نیک نو دا بدو، ځکه داسې حادثه وشو، ولې دا نه وجودي سړي چې دا واده وکړو دغه مشکل پیدا شو. نو زموږ همیشه ګوته د یو دغه قشر ته ده چې دا ټولو مظلوم قشر دی، دا یو محروم قشر دی. موږ ګوته همدغه زنانو ته نیولې ده. نو دغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې هغه وایي چې تاسې هیڅکله که ټوله دنیا یو ځای شي او تاسې ته د ضرر اراده ورسوي، خو مګر چې الله پاک نوي غوښتي تاسې ته ضرر نشي رسولی، او که چېرته ټوله دنیا په ده خاطر باندې یو ځای شي چې تاسې ته فایده ورسوي، تاله ګټه ورسوي، او مګر الله پاک تاسې له دغه فایده او ګټه نوي لیکلي، تاسې له ګټه او ضرر نشي رسولی، مګر ګټه او ضرر د چا په لاس کې دي؟ هغه د الله پاک په لاس کې دي. نو په ده کې د کوم ځای نه اولې زنانه موږ ملامته کوو او زنانه ته موږ لاس ونیسو. خو دغه تبعیض په افغانستان کې خصوصا دا ډېر زیات چې واردېږي، او دا ډېر د والدینو لخوا هم کېږي. ده باندې زه دواړه طرفه ملامته کوو، د والدینو لخوا دغه تبعیض کېږي، ځکه چې ماشومه موږ ولرو، موږ کوشش داری چې په لور باندې تعلیم ونکړو، په زوی باندې تعلیم وکړو. که تاسې متوجه شئ د افغانستان ټولنې ته مور او پلار دواړه په شریکه زه یادوم، دلته کله چې ماشومان اولادونه ته مکاتبو ته بتله، اوس مکاتبونه بندې د بدبختانه، خو کله به چې دو مکاتبو لتله او رابغ لکه د خور به مخکې راغله کور ته، نو کور کې به مور ولا ویله چې بچیا ته لږ صبر وکړه چې ورور دې راشي هغې سره به یو ځای ډوډۍ وخوره. خو هېڅکله مور دا ونه ویله چې زوی ته صبر وکړه چې خور دې راشي ته ورسره ډوډۍ وخوره. ګوره دا یو مهمه نقطه ده، دا یو اساسي نقطه ده. دغه تبعیض موجود دی. هېڅکله یو خور همیشه د ورور هغه بویناکي هغه د ډډوزو نه ډکې جرابې وینځي په ګرمۍ کې، په سختو حالاتو کې خوله شوي جرابې وینځي. آیا موږ او تاسې لیدلي چې یو ورځ یو ورور راپاڅېدلی د خپلې خور سری زور کړی؟ ولې موږ له دا عیب ښکاره شي؟ ولې موږ له دا شرم ښکاره شي؟ ولې چې هغه اسلام مبارک دین تر څو موږ سره د پیغمبر پاک ښایسته سیرت موجود دی، موږ په ده باندې وشرمېږو چې زه خور له سره زور کړم، یا زه په ده باندې وشرمېږم چې زه مېرمنې سره کور کې همکاري وکړم؟ نو دا شرم نه دی، بلکې دا زموږ جهالت دی، دا زموږ حماقت دی، دا زموږ د دین نه ناخبري ده. او هر هغه څوک چې دغه شګون نیسي، دا د اسلام له دایرې د چوکاټ څخه په یو حساب باندې وځي. ولې چې دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي، دا یو نوع شرک عمل دی، او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي. یعنی دا نه بخونکی عمل دی. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی، البته دا مرض که هر چا په ذهن کې موجود وي، په زړه کې موجود وي، او دغه شګونونه نیسي، دا د توبه وباسي او الله له رجوع وکړي، او آینده کې دغه بد مرض نه ځان وساتي.
بله، لیدل شوي دي چې په داسې کورنیو کې بیا له نوې ناوې سره ډېر بد چلند هم کېږي، حتی تر دې اندازې چې د پلار کور ته یې نه پرېږدي، او همیش دې ته همدا یوه خبر کوي چې ته بد شګومه یې، د تا قدم شوم و، موږ باندې دغه رقم پېښې راغللې. که څه هم تاسو موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې هر څه د الله په لاس کې دي، مګر بیا هم دا کارونه کېږي په افغاني کورنیو کې. ناوې څه وکړي په دغسې وضعیت کې، او د خسر کور ته یې څه ویل لري؟
کاشکې چې موږ داسې یو نظام دوامداره شکل موږ داسې یو نظام لرلی چې هغو د مېرمنو اواز اورېدلی وای. واقعا دغه اوازونه د جمهوریت په وخت کې هم نه دي اورېدل شوي. موږ باید حقیقتونه ووایو، ځکه چې د دو دپاره داسې زمینه نه وه برابره چې مېرمن لاړه شي، ناوې لاړه شي، اول ته د ده په اړه باندې یو عریضه ثبت کړي چې زه راغلی یم، په دې کور کې داسې یو حادثه وشوه، او دو اوس په ماله په بد نظر ګوري، ماله په تحقیرنامیز نظر باندې ګوري، په ما باندې پابندۍ لګېدلې دي. خو متاسفانه چې موږ دغسې کومه اداره هلته ونه لرله چې هغې اجرایي صلاحیتونه لرلی، او اوس خو پرېږده. نو اوس ټول په افغانستان په ده باندې آګاه دی چې یوازینی نظام په ټولې دنیا کې به همدا وي چې د حکم د پاسه حکم، او هر څه د پاسه همدغه د زنانو په اړیکه ځي. ده نه خو ګیله نه شو کولی، را به شو هغې مېرمنو ته چې که دغسې حالاتو سره مواجه شوي وي، هغو د مبارزه وکړي، هغو د تسلیمي نه ورکوي. ځکه که دلته داسې اوس موږ تاسې ویو چې ولا دا زموږ فرهنګ دی، او دا زموږ پښتو ده، او موږ دلته صبر وکړو، دغه موږ حوصله وکړو، زه شرمېږم. یعنې دا مرض ته اولادونو ته هم پرېږدي. دا خو سبا ستا د لور سره هم کېږي، سبا ستا د خور سره هم کېږي، سبا ستا د تره د لور سره هم کېږي. یعنی دا مرض به موږ پرېږدو همیشه د پاره که دغسې یو ستونزه موجوده وي، او هغه د ټولنې یو وګړی د ده دپاره مبارزه وکړي، خپل اواز پورته کړي. منم چې د مشکلاتو سره به مواجه شي، خو بلکې د پاکې ټولنې دپاره، د یو سالمې ټولنې دپاره به مبارزه کړې وي. او را به شو خواښې ته او خسر ته او اوخو ته لیورونو ته. دونه به زه صرف دومره ویم په کورنو کې چې د الله نه وویرېږئ. دا صرف ضرر رسول، ګټه رسول، دا صرف د الله په لاس کې دي. هېڅ بنده، هېڅ شخصیت دا نه شي کولی چې څوک سره، مګر چې الله پاک نه وي لیکلی. نو دغلته د دو کورنۍ د دغې شرکي الفاظونه او د دغې شرکي حرکاتونه ځانونه وساتي، او دغسې په دوامداره شکل په کلونو کلونو سره، په سوونو کلونو سره، زموږ په ټولنه کې چې د مېرمنو سره دغه بد چلند کېږي، او دغه د پراپرټۍ په شکل سره سلوک سره کېږي، د انیمول په شکل، د ځناورو په شکل چې کوم حرکتونه او کوم ژوند د دو سره اختیارېږي، د دغې نه دې ځان وساتي. ځکه چې دا صرف په دې دنیا کې نه ده چې موږ په دې دنیا کې دغه ظلم وکړو، وحشت وکړو. د دې هر یوې نقطې، د دې هر یو لفظ چې تا د دې مېرمنې په وړاندې باندې حساب کړی دی، تا که د الله باندې یقین وي، او که تا ایمان په دې خبرې راوړی وي چې زه الله او د الله رسول منم، د دې یو یو لفظ چې تا استعمال کړی دی، د یو یو حرکت چې ته د هغې په وړاندې باندې باندې کې په ورځ د اخرت باندې به د ته سوال جواب ورکې او د دغه مسؤلیت به ستا په غاړه کې پروت وي او الله رب العزت به تانه دا پوښتنه کوي چې زما دغه بے ازاره بے آوازه مرغۍ دا ستا په کور کې ژوند کولو او تا د یو غلام یو د یوې وینځې په شکل باندې ساتلې وه بلکې هېڅ قسم ژوند ته دې دا نه وه پرېښي تاسو نو نن ورځ د محشر په ورځ باندې د هغې جبار او د هغې منتقم رب په ذات په وړاندې باندې به ته یو یو لفظ او د یو حرکت حسابي ورکوئ.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
په عزت او سلامت اوسئ، تاسو نه ډېره مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلی. په دې خبرونه کې په یو کورنۍ کې د لور او زوی ترمنځ د توپیر او د دوی د حقوقو پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانکزی. استاد، په پیل کې درته وایي چې اولاد په کورنۍ کې کوم حقوقونه لري؟
حقوق په قانون کې هم ځانګړی شوی دی، په خصوص د افغانستان مدني قانون کې. او شرعي لحاظ اولی حق داده چې کله اولاد پیدا کی غربانی یو فرنوم کې فودل سی او دا غنوم د دې لپاره آینده کې زورون کوي نه ډیر خنوم قربانی کې فودل سی ورسله غنه دی غنه نفقه دی غ تعلیم تحصیل دی غ لویدل دی غ عاشو عبادت دا ټول هغه حقوق دي چې په پلار قربانی اولاد لري او په زمن کې سالمه تربیه په محیط کې سالم تربیه او نیکو سالی لویدو دا دی دار امور وجایب دی او مکلفیتونه دی او دی اولاد حقوقی. دغه مسائل اکثریت په قوانینو که هم ځانګړی شوی دی چې هغه جمله نفقه ده، عاشه او عباده ده او همداراز د افغانستان مدني قانون کې دی سالم تربیه او همداراز استماد تعلیم حق ویلی د تعلیم و تحصیل حق.
په یو شمېر کورنیو کې لیدل کیږي چې د لور او زوی ترمنځ توپیر کوي. په دې خبر راته وکړئ چې له حقوقي لحاظه دې موضوع ته څه ډول یو نوم ورکولی شو؟
اول خو دا حقوقي لحاظه درست نه ده، ولې چې د دواړو چلی په کور کې یا هلکې د کورنۍ اولاد ده، د هغو ته د پلار مور په یو دیدګاه باندې باید نظر وسي. د دوو ترمنځ قوانینو کوم توپیر نه ده راوستی. هغه حقوق چې هلک لري هغه حقوق نجلۍ هم په کورنۍ کې په مور او پلار لري. دا قانوني بحث ده او شرعي لحاظه که چیرې ووایو د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې اکثریت موارد ذکر شوی دی چې هغه فضیلت ورکول سوی ده د نجونو لپاره او خبر پورت نسبت په هلکانو نجونو ته ورکول سوی، ولې نجونې خپل عاطفي دي او عاطفې ته ډېر ضرورت لري. له هغې جملې نه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په آخرین حج کې سورو سره له غنه رحلت کوو، په دغه مورد باندې ویلي دي چې تاسې نجونو سره خبر پورت کوئ او ښځو سره خبر پورت کوئ، ولې چې زه تاسې ته وصیت کوم. متن د حدیث دا ده چې زه تاسو ته وصیت کوم تاسې ښځو سره خبر پورت کوئ. نو ښځې په هغه جمله کې نجونې هم راځي. او په بل حدیث کې وایي حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که یو نجلۍ یو چا کورنۍ کې پیدا شوه او هغه نیکو صالح لویه کړله، نو دغه نجلۍ دغه پلار مور ته په آخرت کې د جنت دروازه خلاصېږي. نو دغه حدیثونه داسې ښکاري چې فضیلت د نجونو لپاره ډېر ده، ولې نجونې د پلار مور خیال ډېر ساتي. نو همدغوره چې دوی عاطفي دي، دوی هم د پلار مور لخوانه عاطفې ته ضرورت لري. نو حتی تاسې وګورئ چې معنوي لحاظ د نجونو لپاره شرعي لحاظ ډېر عاطفي مسایل په احادیثو کې چې ما اشاره ورته کړله ځانګړي شوي دي. قانوني لحاظ د هلک او جلۍ ترمنځ چې کورنۍ کې پیدا کېږي کوم توپیر نشته. که چېرې دا توپیر کوي پلار مور ته، په حقیقت کې نقص د نجونو په کورنۍ کې کوي.
استنزی صاحب، تاسې فکر کوئ ولې په یو شمېر
کورنیو کې چې د افغانستان لری او پرتی سیمې موږ زیاتې په دې برخه کې یادولی سو، دوی ته زوی ډېر قدر لري، نظر لور ته تاسو علت څه ګڼئ؟
عوامل یې ډېر دي. اول د افغانستان بدوي ټولنه ده، د افغانستان زیاتره کورا او قصباتو کې اطرافو کې وروستي پاتې خلک دي، دوی له علمي لحاظ سمبال نه دي او په علمي لحاظ باندې پوهه نه لري، دوی ته آګاهي نه ده ورکول سوې، حتی د شرعي لحاظ له منابرو نه علما او خپل هغه رسالت په مناطقو کې نه ده ادا کړی چې دغه مسایل دوی ته بیان کی. نو بیرته راګرځو دغه نقطې ته، دغه علت داسې ناپوهي ده. که چیرې دوی پوه سي دقیقا دا موضوع به دوی درک کړي چې دوی مسلمانان دي او په دې موضوع باندې اکثر خلاص سي، طبیعي ده چې دا توپیر به نه کوي. نو دوی ته دغه مسایل نه دي ورسېدلي. نو دا د دولتونو وظیفه ده، خصوصا په افغانستان کې هر دولت چې راغلی د دې وظیفه ده چې عمومي آګاهي ورکول سي، د مطبوعاتو وظیفه ده او همداراز د علماو، دیني علماو، د حقوق پوهانو وظیفه ده چې عمومي آگاهی ورکول سی، سی هغه په مختلفو طرقو باندې د مطبوعاتو له طریقه، د بروشورو له طریقه، د دغو طریقو نه چې دوی ته آگاهی ورکول سی، یقینا چې دغه مسله به منتفی سی. اما دوی ته دغه مسایل نه دي ورسېدلي، غټه علت یې ناپوهي ده.
ځینې بیا په دې باور دي چې مثلا لور ودیږي د بل کور ده او زوی تر اخره له دوی سره پاتې کیږي. دغه مسله څومره حقیقت لري؟ مثلا په ځینو ځای کې لیدل سوي چې هغه لور تر اخره د مور و پلار خدمت کړی، نه یو زوی. ولی مور و پلار په دې فکر دي چې دا زوی د ما د زړتوب د لاس لکړه ده او لور بل کور ته ځي؟
که داسې فکر وکړو چې دغه کسان چې په دغه توپیر باندې دغه تفکر لري، که داسې ورته وویلل سي، بیا هم آګاهي ته راځي چې تا هم د یو چا لور راوستې خپل کور کې او د تا کور پرې باندې سمبال سوی، د تا کور پرې باندې اوس ټول سرشته او د یو ښه ژوندانه خاوند سوی، نو دغسې چې د تا لور هم بل کور ته ځي، هغه هم یو کور سمبالوي. یعنی دغه لور او په مجموع کې ښځه داسې کورونه سمبالوي. د خپل زوی ته هم یوه نجلۍ د یو کور نه راوستې واده کړې ده. نو بنان په هر برخه کې که تفکر د ده وسي، بیا هم په عمومي آګاهي باندې دا دوی ته ورسېږي چې د ښځې شتون او ارزښت د نارینه په ژوندانه کې ډېر اړین ده او دوی په دې باندې پوه سي، نو یقینا زه وایم چې دغه مسایل، دغه توپیرونه به لرې سي. زه یو بل شي ته په دغه اړه تاسو ته اشاره کوم. یو وخت کې موږ په حقوقي برخه کې چې کله کار کوو په افغانستان کې، د افغانستان کې د بدو چې ښځې په بدو ورکولې دغه موضوع ډېره وه، خصوصا د قتل په مورد کې او نورو مسایلو کې. تاسو شاهد دي دې موضوع یاستئ چې ډېرې نجونې او ښځې په بدو کې ورکول کېدې. یو وخت کې څو کاله وروسته چې دغه آګاهي ډېره ورکول شوه، د موږ په منطقه کې یو جنګ سوی و او قتل واقع سوی و. بیا جرګه کېدله، یو سپین ږیری او مشر و، له هغه نه مپتنه وکړله چې آیا جرګې کې اوس هم نجلۍ په بدو کې ورکړه؟ دوی وویل چې نه، اوس دا مسایل نشته، فقط دغه خونبهای ورکړل، اوس دا نجلۍ په بدو کې نه ورکوو. وایي اکثرا په دې جرګو کې دغه مسله مطرح کوي چې دا غیر شرعي ده او د دین مخالف ده. نو دغه موضوع باعث د دې سوله سي، آګاهي باعث د دې سوله سي، دغه یو ډېر بد دود چې د افغانانو لپاره ننګ وارو دا له ټولنې نه منتفي شوه. دغه مسایل هم بیا بېرته همغه علت ته راګرځم چې که چېرې آګاهي ورکول سي، دیني لحاظ او علمي لحاظ او قانوني لحاظ، یقینا چې دغه مسایل منتفي کېږي او ټولنه کې دغه بد دودونه او دا بد رواجونه او دغه مسایل چې تاسو مطرح کړل، دغه به له ټولنې نه انشاءالله چې ټول سي. او دا بیا هم دې ته راګرځم چې دا آګاهي ته ضرورت لري. یو بلې نکتې ته هم غواړم اشاره وکړم، هغه دا ده چې په حقوقي لحاظ موږ یو علم لرو په نوم د کریمنولوژي یا جرم شناسي. هغه علم علل او عوامل د بد دودونو، علل او عوامل د جرایمو په ټولنه کې بررسي کوي. کله چې علل او عوامل بررسي کړل، د هغه د رفع لپاره تدابیر نیسي. نو رفع د دغه مسلې چې تاسو مطرح کړل، د دې رفع هم بېرته علمي لحاظ ګرځو هغه ته چې هغه ناپوهي ده، هغه غلط دودونه دي، هغه مخالف د شریعت، د دین، د قانون مخالف کړنه دي، د دغه د ټولولو لپاره اړینه ده چې باید آګاهي ورکړو.
بله ستانکزی صاحب، تاسو د عامه پوهاوي موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې کله عام ولس ته عامه پوهاوی ورکول کېږي، دوی ته آګاهي ورکول کېږي، نو د دوی په ژوند کې ډېر تغییر راځي. په دې وروستیو کې موږ او تاسو وینو چې دغه مسایل کم سوي دي، خلکو ته د عامه پوهاوي په برخه کې کار نه کېږي. دا موضوع څومره نور هم خطرناکه کېدلی سي چې خلک لا په تیارو کې پرېږدي او نور هغه څه، هغه کارونه، هغه چا چار دوی کی چغه عمل انسانی اړه هم حقوقی اړه هم شری اړه هغه منه دی
طبیعی ده سه ټولنه کې لڅوار خو د ټولنه دی وګړو د اصلاح لپاره مختلف ابعاد یا مختلف طرق وجود لري چې یو موضوع د ټولنه دود او دستور اړین بلل کیږي کوم دود او دستور البته دود او دستور کې یو توپیر باید وسیږي هغه دود او دستور چې د قانون او د شریعت اسلامي شریعت موافق وسیږي نه هغه دود او دستور چې هغه مخالف د قانون او مخالف د شریعت وسیږي نه تنها سه آگاهی په دینی لحاظ او په قانونی لحاظ ورکول کیږي بلکې د مشروع دود او دستور له طریقه هم باید آگاهی ورکول سی او همدا راز دی عدالت لجانب ده او دی دل جانب سی عدالت دی نارینه او دی خزینه ترمند چه کل علا تبارک و تعالی پیدا کری دی دوی که کم توپیر پر طولانه که وجود نلری بینان دی دغه دی رفع دی دغه دی توپیر لپاره بیا هم دی افغانستان اصیل دود و دستور چه اغا بانی مگتا سی افتخار که و سی اغا موافق دی دین شریعت او دی قانون ده اغا هم باید خلکو تا او پاها ویسی او دا تنها پا دی طریقه بانی نسی ماویلی سی پا هاوی لطریقه دی منابع رو در جایان نوسی گی بلکه تلویزون، رادیو، سی پخوا تاسی شاهدان دی دو ویسی پا درامو که پا تمثیلی و توتو که پا دغو مسائلو که هم وگر تا دی طولنی یو الهام ورکول که دو سی آغا بد دو دونه باید لطولنی نطول سی نو دغو مسائل هم که چیری پا طولنی که برتل رایج سی او شروع سی او دی عامه می مطبوعات الاخوان دوی تا گای ورکول سی چې د تمثیلو ټوټو او د ډرامو له طریقو سی کې دا هم ډیر اړین بلل کیږي
مستر زو دین جنو حق ته په کورنۍ کې موږ او تاسو د سیمسولنم لرو چې په کورنۍ کې په نارینه ماشوم یا هلک باندې زده کړې کیږي په لوړه کچا مګر انجنونو باندې نه کیږي په فایل کې همدغه د کورنۍ لخوا ډیر زیات تلاش نه وسره کیږي البته ټولې کورنۍ مؤدف نه دي ځینې کورنۍ مؤدف دي تلاش نه وسره کیږي کله چې د انجلۍ د سواد په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي دغلته دې ته څومره سخته تمامېدلی سي او علت هم خپله کورنۍ وي چې کوشش نه ده ورسره کړی
که چیرې د وګړو د یو ټولنې د وګړو اساسي حقوقو ته نظر وکړو چې د افغانستان اساسي قوانینو کې ټول دا مسله رانغاړل شوی او حکم شوی وو نو هلته ویلي تعلیم د انسان او یاد افغانستان دی وګړو حق ده نو دی افغانستان وګړو کې نارینه او ښځینه راځي دواړه مساوي حق لري د تعلیم د تعلیم حق هیڅوک نشي کولای چې له ښځینه نه سلب کړي او ښځینه ابتدایي تعلیمات ثانوي تعلیمات او عالي تحصیلات نه مخه ونیسي بنا دا د دوی بنیادی او اساسي حق ده او د اساسي حقوقو له لحاظه دوی ته دغه حق ورکول شوی ده بنا د دولت په سطحه دا څوک حق نه لري چې د دولت په سطحه دغه سانسور کی او حتی د کورنۍ په سطح باندې د حق څوک نه لري د افغانستان پخوانی اساسي قانون کې د جمهوریت وخت او یا مخکینی اساسي قوانینو کې وګورو په ځانګړي دور اخري اساسي قانون کې د وګړو لپاره تر لسانس درجه پورې دغه زده کړې مجاني ځانګړې سوي وي نو ولې دا مجاني ځانګړې سوي وي سدا نارینه او ښځینه کوي چې مجاني تر لسانس کچا پورې خپل زده کړې کوي دا د لپاره چې دغه حق ته ډیر احترام شوی دا او دا ډیر مهم حق بلل شوی ده که چیرې یو څوک نارینه وي او ښځینه وي زده کړه وکړي نو بنا انده کوی سي چې ټولنې ته مزدار د خدمت وګرځي چې ډېر مثالونه او فرضیې کېدای سي په دې مسایلو باندې د ټولنې په خدمت کې د نارینه او د ښځینه ونډه د ټولنې په هر برخه کې په هر کار کې ضروري ده نو که چیرې دغه ونډه د نارینه او ښځینه په ټولنه کې او د ټولنې د کار لپاره ضروري ده نو د دې لپاره طبیعي ده چې زده کړه او تعلیم هم ضروري ده بنا کورنۍ دغه حق نه لري سي او دا توپیرو کې د نارینه او د ښځینه ترمنځ پورې د هلک او جلۍ ترمنځ باندې او د دولت هم دغه حق نه ده سي دغه حق د نجونو سانسور کې په ټولنه کې
بله په داسې وضعیت سره چې نجونې مخکېږي دوی خپل د ځان لپاره څه کولی سي تر ټولو بنیادي کار زده کړه ده دا تجربو ښودلې ده له دې نه هیڅوک انکار نشي کولی دوی څوک نشي ځانونه باسواده کړي
تر څو دولتونه ځان متحد دغه حق ته ونه غنی کورنۍ کې جلی بیچاره خو هیڅ هم نسی کوي نو بنا ان کچېری دولتونه د حق د نجونو په قوانینو کې رسمیت ورکی طبیعی دست دولتونه دی دغ حق دی سانسوری دو چی پا کارانه که دغ حق دی انجون و سانسوری گی دولتونه دی اغو دی نقص دی حق مخنیوی کهی او کچی ری دولتونه خپل دغ تا متعید نوسی گی طبیعی دست پا کارانه که دغ حق تقضی گی نو بیا برتا را گرزو سی دغ حق چی کل اساسی حق دی انجون و پتولانه که خصوصا پا اساسی قوانینو که زنگری که گی دولتونه زان متعید گرنی سی ترکو دغ حق دی وگر و خصوصا دینجونو باید رعایت او احترام ورتوسی نو کچیر دولتونه دغه رعایت او احترام کی په یقین سره په کورونه کې هم دغه لمنځزی او دغه جونی کوي سی خپل حق لاس راوړي او کچیر دولتونه متحد نه وسیږي تبیید سه د حق به نقضیږي په کورونه کې به نقضیږي د دولت سره به نقضیږي.
بله ستانګزای صاحب تاسو بهرنی سفرونه هم لری کله چې په بهر کې دینجونو حقونه ګوري بیا راځي د خپل وطن جونو ته چې دلته څومره توپیر تاسو ګورئ؟
توپیرونه خو ډیر دي. په افغانستان کې هم زه له یو بل اړخه د افغانستان د دود او دستور له اړخه کوی سم دغه په څو مثالو کې تاسو زده کړم چې زیاتره د افغانستان د دود او دستور له لحاظه کېدی چې خلک په دغه باندې متيقن دي چې د نجونې زده کړه په افغانستان کې له نور هر حق نه دا ډیر اړین او مهم حق بلل کېږي. د بېلګې په ډول که چیرې موږ فرض په دې اوس موږ یو څه ډاکتران لرو د ښځو په برخه کې ښځینه ډاکتران لرو دا لس کاله پنځلس کاله وروسته چې دغه مسایل بند اوسېږي او دغه د تعلیم حق ورنکول سي د تحصیل حق ورنکول سي دغه څه قدرونه چې په طب برخه کې لرو خصوصا خدماتي طب برخه کې چې نرسنګ او خپله طبابت داده دا وروسته له څو کلو نه کېدی شي دغه خلک تقاعد سي دغه ښځې تقاعد سي او یا مرګ هم حق ده یا مړې شي په یو شکل باندې له وظیفې نه خلاص دي او دغه خلا په طبابت برخه کې په افغانستان کې وجود تراسین موږ به دغه ښځینه طبابت برخه کې ښځینه حکومت کوو. آیا شرعي لحاظه د افغانستان د دود و دستور له لحاظه چې هر څوک په هر افغان چې د دغه مسایلو په اړه باندې تفکر کوي آیا دوی کوی چې ښځه د شرعي لحاظه او یا د افغانستان د دود و دستور له لحاظه نارینه ته د تداوي لپاره وړاندې کوي؟ یا بله بېلګه درته وایم، مثلا د زراعت پوهنځی ده، که چیرې موږ یو متخصص ښځینه یا یو څو متخصصې ښځینې د افغانستان د پوهنتونونه په زراعت برخه کې فارغوو، یوه احصایه سوې وه د افغانستان په جګړو کې خصوصا د حکومت په ساحو کې د جمهوریت د حکومت په ساحو کې 100,000 کونډې ښځې موږ درلودې، یعنې عواید یې نه درلودل. که چیرې موږ ښځینه کادرې د زراعت په برخه کې چې افغانستان یو زراعتي ملک ده زراعت په برخه کې تربیه کړو، نو دوی لاړې سي دغه ښځینه و ته چې په اطرافو کې مېړونه شهیدان سوی دی یا په جګړو کې له منځه تللی دی او دا د خپل خط و خوراک و پوښاک نه لري، دغه ښځینه ورسره لاړې سي ښه فارمونه ورته جوړ کړي د زراعت او دوی سره ښه کومک وکړي، نو دغه ښځه له ښځې سره ډېره راحته ده او ښه کوی سي چې دغه مسایل سره مخکې بوزي. بنان ویلی سو سي د ښځو لپاره ښځې ښه مدیره ښځه ښه یوه بزګرې ښځې سره ښه بزګري کوی سي او ښه د زراعت مخکې بوی سي، نو هم د محرمیت له لحاظه هم د افغانستان د دود و دستور له لحاظه څوک څه ادعا کوي چې د ښځو حق باید شرعي لحاظه حفظ او خوندي وسیږي، په شرعي لحاظه یې دغه فرضیه ده. یا مثلا د ویترنري پوهنځي نه که چیرې موږ ښې مدیرې ښې منیجرې په ویترنري برخه کې فارغه کړو نجونې دا کوی چې لاړې سي دغه ښځو سره د کونډې بې سرپرسته ښځې سي دي په اطرافو کې دوی ته ښه فارمونه د چرګانو فارمونه د حیواناتو ورته جوړ کړي سي له دې طریقه امرار د معیشت وکړي. بنان په دغه فرضیو سره بیرته زه راګرځم دته سې توپیر د افغانستان که څوک وایي چې افغانستان نسبت به هر ملکونو ته فرق لري، دغه فرضیه چې ما طرحه کړې ده خو د افغانستان دود یې مني، دستور یې مني، دین یې مني، عقیده یې مني، نو دغه جې کې خو موږ خلا لرو. او بل د شرعي لحاظه خصوصا په افغانستان کې چې حنفي فقه اکثریت په حنفي فقه باندې روان دي، که چیرې موږ په حنفي فقه باندې د قضاوت په برخه کې تمرکز کوو په نور فقهاو کې صرف حنفی فقه د ښځې قضاوت ته اجازه ورکوي، وایي ښځه باید قاضي سي. ټول اسلامي نړۍ کې اوس دغه فتوا په حنفي فقه باندې ده چې ښځې قاضیانې کېدای سي. ولې؟ ولې یو دلیل لري، یو علت لري. که چیرې یوه دعوا د ښځې اوسېږي په فامیلي مسایلو کې، په نورو مسایلو کې، نو دا کوی سي ښځې ته خپل مشکل ښه ووایي سي. ښځه قاضي اوسېږي، نارینه ته یې نه سي ویلی. او دا که چیرې نارینه ته قاضي کېنو، کېدای سي دا مسایل ښه ورته بیان نه کړي، نقض د حقوقو د دوی په ټولنه کې راځي. شرعي لحاظ هم دا جایز نه ده، قانوني لحاظ هم دا جایز نه ده. بنان اوس په افغاني ټولنه کې یوه ښځینه قاضي د حنفي فقه پر بنسټ باندې وجود نه لري. نو دا ښځې که چیرې ښځینه قاضیانې وجود ولري، نو ښځه کوی سي خپله دعوا ښځینه قاضي ته ښه مخکې بوزي نسبت نارینه قاضي ته.
ډېره زیاته مننه ستانکزی صاحب. په آخر کې راځو دې ته چې هغو کورنیو ته به د تاسو یو څو خبرې ولرو چې همدا اوس هم د لور زوی ترمنځ فرق کوي. بیا د زده کړو په برخه کې د هېواد په سطحه، خاص په افغانستان کې اوس په ښځینهو باندې درس و تعلیم بند سوی ده، خو په کورنیو کې هم له دوی سره دا دوه ګونی چلند کیږي. په آخر کې به یو څو خبرې هغو کورنیو ته ولرې چې د لور او زوی ترمنځ فرق کوي او دوی حتی زده کړې ته زمینه نه برابروي، دوی ته به څه ویل ولرې؟
البته دا د عاطفي لحاظ هم درسته خبر نه ده چې مور او پلار عاطفه خپله د خپل اولاد لپاره تقسیم کړي. دا هم عادلانه نه ده چې عاطفي لحاظ پلار او مور د الکو او د جنګي ترمنځ فرق وکړي. عاطفي لحاظ هم درست نه ده، رواني لحاظ هم درست نه ده. روان د نجلۍ او هلک متاثره کوي، متضرره کوي، کېدای سي د دوی په روان باندې ډېر غلط اثر وغورځوي او په آینده کې دوی ته غټ مشکلات ایجاد کړي. او بل قانوني لحاظ هم جایز نه ده، ولې چې د افغانستان نافذه قوانینو دا توپیر نه ده ایجاد کړی، نو کورنۍ هم باید ونه کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند سلامت اوسئ.
ډېره مننه تاسو نه.
دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د لور او زوی ترمنځ د توپیر او د دوی د حقوقو پاکل خبري وشولې. لمغ سره میلما و د پانتون استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانګزای، تربیه پرزه کې چیاست علم مال او ملګری.
مسافر غنڈے والا ما مات میں دے غرور ہے وہ سوالگر غنڈے والا ما سمر سخت مزل و پسخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غنڈے والا ما غلے دے کچھ کے مسافر غنڈے والا ما مات میں دے غرور ہے وہ سوالگر غنڈے والا ما سمر سخت مزل و پسخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کی مارا اور غنڈے والا ما سوائم غد میں نوزی سنگ درتا ہوں چیز هم دمر مزل وکړم درنا و تختم زما ګران استاد دې دن هيله مې برباد شوا هر یک دن وجود احساس او مچ ډار شوم استاد نظر کر کرانه هر اور یاد شوا مسافر غنده ولاړی ما ماتم ده غرور یو سوالګر غنده ولاړی ما څومره سخت مزل و په سختۍ اومت هر کړلې اوس دې دروازه کې مر ور غنده ولاړی ما
مننه چې ازادي راډیو واوري